دا مشال راډیو د هستل مشه وخت مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړی کې زګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هر کړي وای. په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو ملیحا امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. ټټول اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په دریش پېته ضلعو کې خانه شماري سرته رسیدلې او نن به پکې مردم شماري شروع شي. په مومند ایجنسیا کې وسلوالو د پاکستان پوځ ادارې یو کارکونکي وژلې دي او د پاریس په هوایي میدان امنیتي سرتیرو یو تن په ډزو وژلې دي. تفصیل: په پاکستان کې په دریش پېته ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسیدلې دی او لنن نه په دغو سیمو کې د سر شمیرنې لړۍ پیل شوه. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د شماریاتو د ادارې مشر وویل چې دغه لړۍ به د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې دوام ولري. نوموړي وویل چې د فارمونو په ډکولو کې د شکایاتو نوټس هم اخیستل شوی دی.
پہلے دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی
دی وائی پلومڑی ورس پکمورس چی کورش میرا نشورو شوا نو یو شور جوڑ شو چی و زنانا پا پینسل باندی فارم ڈکوی نمونگ پا فوری توگا دہاغی نوٹس واغست او ہدایت جاری کرل چی دا پینسل کارولو بیخی اجازت نشتا.
بلخو د قبایلی سیمو زده کوونکو او وکیلانو د اتحادی استازو پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته ویلي چې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شو خلکو سم شمیرنه نه کیږي. د مومند ایجنسی میچنې بای کورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې او کارکونکو وژل شوی دی. علي اصغر د پاکستان د پوځ ادارې ملټري انجینرینګ سرویس سره کار کوي. چارواکو په خبره پرون مخام یو څو کسانو له جماعت نه دی ځان سره روان کړ او سهار یې مړې په بای کورونو کې موندل شو. د پیښې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړې. د خیبر پختونخوا حکومت په لرو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی څلیرویشت غنټو پورې د کار کولو فیصله کړې ده. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې ګام مقصد په لویو هسپتالونو بوج کمول دي.
مونږ هلته تقریبا اته نهه ډاکټران ناری وارې سی کې ورکړه. مخکې به څلور وو، څه ځای کې به درې وو، څه ځای کې به پنځه وو، څه ځای کې به دوه وو. مونږ اتو نهو ته ورسول. نو مونږ غواړو چې 24/7 سروسز هغه علاقو کې خلکو له ورکي. په کلي کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سروسز ورکي. لګیا
د صوبې ډاکټرانو د صوبایي حکومت دغه ګام هرکلی کړی دی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د عملی کېدو ګډه کمیټې وایي ډېر زر به د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان خوشې کړل شي. د دغه کمیټې ویان احمد فرزان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شپېتو قیدیانو لیست حزب اسلامي ته سپارلې دی. نوموړي وویل حزب اسلامي باید د خوشې کېدونکو زندانیانو په اړه داسې ضمانت حکومت ته ورکړي چې هغو بیا ورانکارو فعالیتونو ته مخه ونه کړي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي روس له طالبانو سره د خپل اړیکو څرنګوالي روښانه کړي. د دغه شورا ویان تواب حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې روسي چارواکو د ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته تیار شي. د دې وړاندې په یو شمېر روسي چارواکو داسې تورونه چې له وسلوالو طالبانو سره همکاري لري. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. په داسې حال کې چې د انکری او اروپا ترمنځ په سفارتي معاملې اړیکې کړکېچنې شوې دي، جرمني د ترکی سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې ده. د جرمني بارنو چارو وزیر سیګمار ګیبریل د شپیګل مجلې ته وویل چې انکرا د جرمني قانون نه مني نو برلین به ضروري ګامونه واخلي. د مارچ په 13 دغه په خبرو شو خبرو کې ویل شوی چې هغه څوک چې له حد نه اوړي باید داونه غني چې ګواکې دلته خپل سیاسي نظریه خورول شي. د مارچ په 13 ترکی خبرداري ورکړ چې 15,000 په ناغښتون کې به اروپایي اتحاد ته واستوي او له هغې لوزنامې نه به هم بهر شي چې تېر کال په مارچ کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د ورتګ چپه د کمولو په مقصد شوې وه. د فرانس انتظامیه وایي نن د پاریس په اورلي هوایي میدان یو تن تر غیر وروسته په ډزو وژل شو چې له یو پوځي نه د ټوپک تختولو کوشش کو. دغه هوایي میدان د خلکو خالی کړل شوی دی. دا د فرانس دویم لوی هوایي میدان دی او پروازونه نورو میدانونو ته منتقل کړل شوی دی. د فرانس د دفاع وزیر ژو ویل دغیان ویل چې دغه تن د هوایي سواک په یوې خزینه سرتیري حمله وکړه او په هوایي میدان دوه نورو سرتیرو ووژلو. نوموړي د وژل شوي تن د شناخت په اړه څه ونه ویل. د کورنیو چارو وزیر برونو لو غویل د غتن پولیسو او استخباراتي ادارو پیژندو او د پاریس په خواوشا کې نن سهار له دې پیښې مخکې د ګاډي تختولو له پیښې سره تړاو درلود. د پاریس د سارنوال دفتر ویلي چې د ترهګرې ضد څانګې د پیښې پلټنې شروع کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په کوریایي ټاپو وزمه کړکېچن حالات خطرناکې کچې ته رسیدلي او ژمنه کړې چې په سیمه کې د شخړې مخه نیولو لپاره به واشنگټن له چین سره په ګډه کار وکړي. دا خبرې ټیلرسن د ایشیا د مشرقي برخې هیوادونو دورې پر مهال په اخیری پړاو کې په چین کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره تر ملاقات وروسته کړې دي. د دورې تمرکز د شمالي کوریا په اړه اندېښنې وې. تیرورس ټیلرسن وویل که د پیونګ یانګ لخوا ګواښ زیاتېږي نو پوځي کاروایي باندې غور کېږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلي چې د شمالي کوریا چلند سم نه دی. هغه ویل د پیونګ یانګ مهم ملګری بیجینګ هم په دې لړ کې ډېره مرسته نه ده کړې. ټیلرسن ویل د ستراتیژیک صبر پالیسي نوره نشي کارولې او زیاته کړه چې د پیونګ یانګ د اټومي او بیلستیک توغندو پروګرام خلاف واشنگټن د نوو سفارتي اقتصادي او پوځي ګامونو تکل کوي. او د امریکا حکومت پرون اعلان کړی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت فرمان ځنډولو په حق له عدالتي فیصلو خلاف په اپیل وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د ماریلند ضلعي عدالت لخوا د ټرمپ د فرمان هغه برخه ځنډولو خلاف په اپیل کوي چې د شپږو هیوادونو پر وګړو امریکا ته په ورتګ باندې له عارضي بندې سره تړاو لري. عدالت دغه فیصله د مارچ په شپږمه اورولې وه، خو د هوایي ریاست یو عدالت د ټرمپ د فرمان دوه برخې ځنډولې وې چې یوه برخه یې امریکا ته د کډوالو په تګ د څلورو میاشتو لپاره بندې سره تړلې وه. د ولسمشر فرمان د واشنگټن په عدالت کې هم چیلنج شوی، خو عدالت ویلي چې په اړه فیصله نه کوي ځکه چې د نورو عدالتونو فیصلې ورباندې راغلي دي. په فرمان کې د سومالیا، شام، ایران، لیبیا، سودان او یمن په وګړو امریکا ته په ورتګ عارضي سفري بندیزونه اعلان شوي. داود مشال، ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. درنودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه د مشال رادیو په فیسبوک، په ټویټر او په پانا مشال رادیو .com هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې تاسو د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په درش پیتو ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسیدلې او له نن نه سر شمیرنه به پیل شي. بلخوا د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان د سر شمیرنې په فارم کې د وطن خانی د زیاتولو غوښتنه کړې.
زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنګونو او د شورش په وجه پراته دي، نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کم شماریات وي هغه په مینیاریټي کې راشي.
د خیبر پختونخوا حکومت په لورو پروتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په درې شفتونو کې د کار کولو فیصله کړې. ډاکټران په دې اړه سوي
دا ډېر زیات ضروري دی چې عوامو ته هم ډېره فایده ده او نور اوورال ته چې څونه ګټه شته ترني په دې باندې بوجم کوي.
په ننګرهار ولایت کې ختیځ ادبي بهیر د وتلي شاعر، لیکوال او سیاستوال ډاکټر خالق زیار په یاد کې د غونډې حال هم درکو.
هغه ټول عمر په سیاسي تحریکونو کې کار کړی دی، پاغې کې د سرمایهدار او جاګیردار خلاف آواز پورته کړی دی. دغه دغه د زیار کتای د ټول نه لویه نښه
دا. او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا ویلي د هیواد په درش پیتو ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسیدلی دی او سره له نن به په همدغه ضلعو کې سر شمیرنه پیل شي. نوموړي ویل چې لومړی پړاو به د اپریل تر 15 نیټې پورې دوام ولري او بیا به دویم پړاو د اپریل په 15 نیټه پیل شي. هغه په خبري غونډه کې په پنسل سره د فارم د ډکولو په اړه راپورته شوي لانجې هم خبره وکړه او په دې اړه نور تفصیل به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې واورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل چې دا وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل پیل شوی او د قبیلی سیمې او رکزی ایجنسۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پنجاب په درش پیتو ضلعو کې د کورشمیرنې عمل پوره کړی شوی او نن د خالی د ورځې نه په دغه یادو سیمو کې د سرشمیرنې عمل پیل کړل شو. د نوموړي په وینا چې لومړی د سرشمیرنې په فارم، دویم کې اے د نارینه، بی د زنانه او سی خانه د نرغزیانو لپاره وه، خو اوس چې سپریم کورټ او د لاهور کوټ حکم ورکړو، نو په فارم کې سلورم نمبر خانه د مازور سړی، پنځم نمبر د مازوري زنانه او شپږم نمبر د مازور نرخزي لپاره جوړ کړی شو او دوی په اوس په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. د آصف باجوا وینا و چې په دې موقع د فارم د ډکول په حواله ځینې شکایتونه مخې ته راغلي وو چې ګنې فارم په کچا پنسل ډکول کیږي، د کومې د مخنیوي لپاره چې دوی ہدایت جاری کړل.
پہلے دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی تو ایک دم شور مچ گیا جی.
دی وای پلمړی ورس پکم ورس چی کورش میرا نشور شو، نو یو شور جوړ شو چی و زنانه په پنسل باندې فارم ڈکوی، نمو په فوری توگا د هغه نوٹس واغس او خپل سپروائزر او پوزی سپروائزر ته مو ہدایت جاری کړل چې د پنسل کارولو بیخی اجازت نشتا. اوس په پوزی سپروائزر او زمو سپروائزر دې خیال ساتي،
اب اس چیز کا دھیان دونوں رکھیں گے، ہمارے سپروائزرز بھی اور فوجی سپروائزرز بھی.
د شماریاتو د ادارے پوینا روانه سرشمیرنه او کورشمیرنه په دو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو د 15 مارچ نه شروع شوه او تر د 15 اپریل به روان وي، او دویم د سرشمیرنه پړاو به د 25 اپریل نه تر د 25 مئی پورې روان وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنوردونکو، په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله روانه ده، خو په دې اړه د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ځینې اندېښنې او غوښتنې لري. د جمعې په ورځ په دې لړ کې دغه سازمان په پېښور پریس کلب کې یوه خبري غونډه وکړه او په دې موقع له حکومت غوښتنه وکړه چې د سرشمیرنې په فارم کې د یوه بله خانه ور زیاته کړي شي چې پکې د شمیرل شوي کس د اصلي وطن ذکر وي. نور تفصیل به د غلام غوس په دې رپورټ کې وو.
په دغه محل د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د قبایلي سیمو لپاره د سرشمیرنې په دستاویزاتو کې یو ځانګړی خانه جوړ کړل شي چې د سرشمیرنې وروسته د قبایلي سیمو د خلکو کره شمیره را مخې ته شي.
په دې فارم کې د یو داسې کالم پرې دی چې په هغه کې د دوی د اوریجن چې کوم د دوی د شناختی کارت د ډومیسایل پته ده د هغه ذکر پکې کیږي. نو زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي، نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کوم شماریات وي آب په مینیاریټی کې راشي، آب کم شي چې سبا دوی ویلی شي چې مونږ د 2017 کې چې کوم شماریات کړی دي پغه کې د قبایلو 40 لکه دي یا 50 لکه دي، حالانکه قبایلو شماریات کا تاسو وګورئ نو هغه د 13-15 کالو نه چې کوم اندازه ده د 1 کروڑ نه د بره دي.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي هغوی به د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو او نورو قبایلي مشرانو سره د دې ستونزې په اړه مشاورت کوي او هڅه به کوي چې د سرشمیرنې په چارواکو خپله غوښتنه ومني.
دوی دا وی چې مونږ تاسو په کم ځای کې وای، که په خیبر پختونخوا کې، په ګل آباد کې وای، که په پېښور صدر کې وای، که په کراچۍ کې، په صدر کې وای، که په لاهور کې کم ځای کې وای، تاسو په مغه علاقې سره شمار کېږي او مغه حلقې سره آبادی به کم زمونږ راشي نو زمونږ ته به بیا ارس کم شي. پہلا مونږ خواټه پارلیمنٹرین سره ورجو، مونږ باغې ته وای چې یاره تاسو دا خبر ورسوي که هغه چرته عمل درآمدونه کړو مونږ به احتجاجي لار اختیار کوو.
یاد دی وی چې په پېښور کې د اپیکس کمیټې په یو تازه غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلي سیمونه په اریزي توګه بې ځای شوي، یو کم نوي 20% خلک خپلو سیمو ته واپس شوي دي. خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان یو پخوانی غړي منیر اورکزی د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې زیات قبایلي خلک د ژوند د اسانتیاو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې نه اوسیږي.
کدان منا دشمور کی نو کبیر وو اخپلا تیرشه مشمور نه هم کم خلق روش اوس شکدای ز کبیل 93% واپس لوړ دی او 87% واپس لوړ دی لکا کلیئر دا دی کی شک نشته زی لکا ملیټنٹس نه 90% کلیئر دا خره کال ته تللی نه خال په تا کورونا ټول ډیمالش وی وډانګو
یاد دی چې د مارچ په 15 د پیل شوی سرشمیرنې په لومړی پړاو کې یوازې اورکزی قبایلي سیمه شامله ده او په پاتې شپږو نورو قبایلي ایجنسو کې به د اپریل د 15 نیټې نه په دویم پړاو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری گڑے
په دوه نیمو بجو
دا مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال اړیو ته تاسو غوږی دروندونکو د پاکستان د سینټ چیرمن میا محمد رضا ربانی ویلی دی چې د فوزی عدالتونو موده غزول یو اخګام نه دی د ذکر دا چې د زیارت په ماخام په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو غونډې وروستو د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق خبري غونډې ته ویلي وو چې سیاسي ګوندونه د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو سره د فوزي عدالتونو د مودې غزولو په اړه مشروط ډول تیار شوي دي او په دې اړه یو پریکړه هم کړې ده په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د دوشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي او منظورول به شي د فوزي عدالتونو په اړه د سیاسي ګوندونو صدرز دي د احمد الله په دې رپورت کې وو
د جمعې پر ورځ د سینټ غونډې دوران د رضا ربانی وینا وه چې دوه کاله وړاندې دواړه ایوانونو سره دا وعده کړې شوې وه چې د عدالتونو خپل موده پوره کولو وروسته نور ضرورت به نه راپېښېږي خو دوه کاله وروسته یو وار بیا په آئین کې خلل اچولی کیږي د نوموړي وینا وه چې د مطبوعاتو د لارې ورته معلومه شوې ده چې د فوزي عدالتونو په حق له په آئینی ترمیم د ټولو ګوندونو اتفاق شوی په کم چې ورته افسوس دی د ذکر دا چې د زیارت په ماښام په اسلام آباد کې د ملک د پارلماني ګوندونو شوی غونډې وروستو د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق خبري غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونو د پاکستان موجوده صورتحال له وجې د فوزي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوو کالو د غزولو پریکړه کړې ده او دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل په ورځ په قومي اسمبلی کې منظورولی شي او د هغې وروستو به بیا دا مسوده د منظورۍ لپاره سینټ ته وړاندې کوي په پاکستان کې فوزي عدالتونو موده غزولو په حق له سیاسي ګوندونه بیل بیل نظرونه لري د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاذ علی محمد خان وایي
فوجي عدالتونه یو جمهوري ملک نه دي پکار خو څنګه دي وخت کې د دهشتګردي جنگ دي د دې ټیم کې موږ فوج یا د منور ادارې دا ډیماند کوي چې را د دهشتګردي پر جنگ کې موږ څه پوری شو نو عام عدالت کې تاسو سزا نه ملایوي چې نو څوک غوایل راځي او نه سیستم کې دومره دم څه چې خلک سزا ته ورسي طریق انصاف په دې وجبانه د دې حمایت کې چې را دي ورکړي شي ظاهر ده دا مستقل حل دی
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلیمانی استاذ عبدالقهار ودان وایي که حکومت په قامي شن پلان په صحیح توګه عمل درآمد کړی وي نو نن بعد د فوزي عدالتونو هیڅ ضرورت نه و پاتې
موږ په دې کې دا راغلی دی چې دا به بیا کنډیشنلی او کنډیشن به دایي چې نېشنل سکیورټي پلان چې تیار شو هغه باندې پکار دي چې منو عین پر هغه باندې عمل درآمد وشي پر هغه عمل درآمد وشي که د دې شي به بیا ضرورت نه راځي نو موږ هغه مخالفت ته دغه شی دي چې دې ته باید دوامداري ور نه کول شي دا پر موږ باندې پخ نه شي دا یو عیني ملک دی یو قانون لري
د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام وایي چې ملک نه تر هغري خاتمه لپاره فوزي عدالتونو موده غزول ضروری وو او دا وجه ده چې ټولو ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته دا ګام پورته کړی شو
په اعتماد کې او د هغو د رایې ته پوسو چې دا یو نېشنل قومي شو ستاسو په دې باره کې سره یې ده چې ټولو کلکټیو یو رایه ده چې په موجوده حالاتو کې ملټری کوډ دوه کاله نور هم کار وکړي
د ذکر دا چې په 14 دسمبر 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته د 2015 کال په جنورۍ میاشت کې د آئینی ترمیم د لارې په ټول ملک کې د دوه کالو لپاره نه فوزي عدالتونه جوړ کړی شوي وو د کومو موده چې د روان کال جنورۍ په 9 نیټه سرته رسیدلې وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو ستاسو په مېبل رپورټ په لور غرزم د خیبر پښتونخوا حکومت په لور پروتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی څلورشتو غنټو پورې د کار کولو فیصله کړې ده بلخوا د صوبې ډاکټرانو د صوبې حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وو
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکه مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټولو صوبې په کلیوالو او خاریو سیمو کې چې څومره هم مقامي د صحت بنیادی مرکزونه دي هلته به اوس د 8 غنټو په ځای 4 غنټې ډاکټران او عمله موجود وي او خپل ډیوټي وکوي او د ډاکټرانو او نور عمله شمیره هم په دغه صحت مرکزونو کې زیاته کړې شوې ده چې ورسره به د صحت ستونزو کې هم کمی راشي او خلک به د کتنې یا خپل ناروغ به لرې لرې ځایونو ته نه وړي
بالکل جی آر ای سی چې سونه دي مونږه تقریبا تقریباً اته نه ډاکټران ناری والے سی کې ورکړ مخکې به سلور سزا کې بدري او سزا کې پیزو سزا کې به دوو موږ ته نه هوته ورسول موږ غواړو چې 24/7 سرویسز هغه علاقو کې خلکو لور کوي چې په میجر هسپتالونو باندې رشم کم شي یو او په کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سرویسز ورکی لګیا
د چرسدې تنګي تحصیل هسپتال کې د اډوګو ماهر ډاکټر ډاکټر کفایت د حکومت دا ګام اوستای او ویل چې دې سره به نه یوازې عام پولیس هسپتالونو ته دلیل رتلو د ستونزې نه بچ شي بلکې په غټو هسپتالونو او ډاکټرانو به بوج هم کم شي او زیات ډاکټران به هم پر روزګار شي ډاکټر کفایت زیاته کړه چې د نړیوال معیار تر مخه یو ډاکټر د ورځې اوه یا اته مریضان ګوري خو دلته خوشا سلو پورې مریضان یو ډاکټر ګوري چې نه یوازې په ډاکټر باندې بوج وي بلکې مریض ته هم صحیح پاملرنه نشي ورکولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. دروندونکو د کولی د تاجرانو د اتحادی مشرانو په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس کړی دی چې پکې دوی ویلي دي په تورخم پوله باندې د دوی 1500 کویلا وړونکو گاډي ایثار پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې یوې میاشت راهیسې تورخم پوله پاکستان حکومت تړلې ده. د یادې ټولنې د جنرل سیکرټر اقبال یوسف سره د مشال اډیو خبریال غلام غوث خبري کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د پولې تړلو له وجې څومره تاوان شوی دی.
منګ چې کوم کنټریکټ کړی دی د سیمټو فیکټرو سره یا د نورو فیکټرو سره هغه مال ټول ایثار شولو چې ایثار شولو زمونږ هغه د کروڑونو روپے کنټریکټ چي دی یا خو هغه کینسل شي بلې کیسه دا ده چې دا گیټ اوس خاص هم کړلی شي دغه ډیلیوري پیریډ چي دی هغه پورا دی نو موږ به څه چل کوو چې دې باندې به لیټ ډیلیوري چارجز ورکو هغه یو ردینا علاوه نقصان دی. نو موږ دا واړو ټولو ته درخواست کوو موږ چې یاره دا چلو کې چې دا گیټ دومره موږ ته خلاص دی چې زموږ دا لوډیډ گاڑی را پوری شي
ټول به څومره گاڑی رایساری یا د دې روزګار سره د کویلې د روزګار سره څومره ټول خلک تړلي
دا اوس چې کوم گاڑی ویلاړ دي چې دې کې شل زر ټنه مال دي د 1500 گاڑو کې صرف نقصان دي چې موږ ته پته ولګی دا چې دا انلیمیټډ بند شو ټوټل 4.44 لاکھ روپے چې دا ٹریڈر ته نقصان دي دا بندې دوه د وجه صرف هغه گاڑی چې کوم ویلاړ دي یو گاڑی د میزر نه رواني دي نو ترخم پر هغه څلور ورځې اخلي تاسو پته ده اوس څلور ورځې کې چې څومره گاڑی لوډ شوی وا روان شو غدانه نو مونږه حکومت سپورټ کړي دي چې مونږه افغانستان یو سورس ته بل را پیدا کوي چې د غی لاجستیک تیز دي ته چې د انډونیشیا نه کوی لا راوړي نو تاسو ټول ټول دي زیاد علی لا بیا دي او زه چې دلته نه راوړم ته په درې ورځې کې هغه مال راوړم په څلور ورځې کې راوړم او تاسو سیم سپیسیفیکیشن در کوم چې کوم چې د انډونیشیا نه دي مال اخیستو او ته مانه مال هم مطلب چې پردان ریټ اخلي لا گیا دم د حکومت پاکستان په چټکه نه بل څه خونه دي
تورخم کولاو شه دا تاوان برابر
کتور هم کولاو شو په دڅو ورځې کې چې د مال مطلب چې ډراوران چې دی پوری نشو تنگ نو کې دې شي چې زمونږ څنګه څه گزارو شي او څنګه څه زمونږ د تاوان بچي هغه کې وجه بنیادی دا ده چې هغه مال به مونږ واپس نکو او زمونږ ته بدا تقریبا د مین خو هغه 30 کروڑ روپے دي چې کوم فریټ باندې مونږ ورکو نو هغه به زمونږ بچت.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
درنو اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګي په جنوبی وزیرستان کې د آل پاکستان ټیمبر اینڈ او سټیل اسوسییشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ په نامه د خیر خیګړی یو غیر حکومتي اداره وای دوی غواړي په جنگ زپلی سیمه کې د خیر خیګړی خپل کارونه لا نور پراخ کړي. د ادارې مشربای زیاته هڅه باید دا وي چې بې وسه زده کوونکو سره مالی مرستې وکړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورٹ کې ورو.
آل پاکستان ٹیمبر سٹیل ایسوسیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے بیوسا مسعود کا بالیانو دے خیر شگڑے دے پارا پوجود کشرا غلا غیر سرکاری تنظیم دائی دا تنظیم کلا پوجود کشرا واسطہ شاہ دے تنظیم صدر اطاولہ مسعود ویائی
پیر میاش دے دک ٹرسٹ رو آتے کنا لاغیائی نور میری انشاءاللہ مقصد بیائی
دے مالیم لطر دے پارا سرنگ واسلے لارائے
دے ٹیمبر والا دے سٹیل والا دا دے میش پیرائی پیرا مداد کو انور دا سے ڈیر مالدار کو نکھال تھی آگا ہم بدا سے ایسا خلی مشتا فنڈ رکاوی کنا
تر اوسا پر مو دے خیر شگڑے کمے کمے چارے کڑے دی
در ایمبولینس بھی لوڑ دی آگا بالکل فری دی کاڑی خان تا چک مڑائی پشر ہو رہی کا ٹانگ تا پشر ہو رہی کا وزیرستان تا پشر ہو رہی نو دا بالکل بغیر بپائسے فری ہوتا بری تقریباً ویس پخے بر سے کامپلیکس سے چوبیس مریضوں داخل کری دی چھ ایم آر آئی یہاں کڑی دی سی ٹی اسکین میں یہاں کڑی دی دے بندے ساڑھے چار لاکھ روپے خرچہ ہے ویسا پر پتا مریضوں بندے
نو رسا حکومے کمے ارادے لا رہے
گاٹا ارادہ دادو چکیم غریب مستحق اسٹوڈینٹ تھی لکھا میڈل نہ پورتا نشت لائی دے میٹرک نہ پورتا نشت لائی داغا اسٹوڈینٹ بالکل فری سپورٹ کاؤں آخر اپر خرچہ زبردست کاؤں
اتا اولا مسعود دا ہرا وش ول چھ تنظیم تبا پلا پسے وسعت ور کی جی او چھ مسعود کا بالیون چرتا چرتا آبادی التابا دے تنظیم ذیلی یونٹس قائم کی جی چھ ضرورت مند کا بالیانو ملاتڑ پفوری طور باندھے کی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال اډو سره تاسو یې درنو اردوونکو په کراچي کې پولیسو د جمعې په ورځ د سلورو کسانو د نیولو ادعا کړې او دوی دا ادعا هم کړې چې دغه کسانو د برید کولو تیاری کولو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د نیول شوو کسانو تعلق له ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنګوي سره ښودلې دي. پولیس دا ادعا هم کوي چې په نیول شوو کې یو هم د شکارپور ښار د لشکر جنګوي مشر دی. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ مبارزې څانګې یو مشر ایس ایس پی منیر شیخ وویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ د خار سورابګوټ سیمې سره نږدې عبدالعزیز نومې تن او د کېمړې سیمې نه اسلم ګل نومې ملزمان نیولې دي. څوک چې د لشکر جنګوي سره تعلق ساتي او عبدالعزیز د شکارپور امامباړې په برید کې ککړتیا لري. دې سره سم په یو بله کاروایۍ کې دوه نور ملزمان اسدالله او عبیدالله هم د خار سوپر هایوې سره نږدې سیمې نه نیولې او د ټولو په شریکه د ځانمرګي برید تیارې
کوو.
د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتلل کېدو چېرته به ځانمرګي برید کوي. خو سی ټی ڈی ته چې کوم معلومات ترلاسه شو نو دوی د هغې د لارې معلوم کړی شول.
انفارمیشن جو سی ٹی ڈی کو ملی تو ان کو انٹرسپٹ کیا گیا.
د منیر شیخ په وینا چې د نیول شوو وسلوالو د ولقین لاسي بمونه یو تماچا او ګولې هم ترلاسه شوي دي. د ذکر ده چې په شکارپور امامباړه په 2015 میلادي کال د جنوري په میاشت کې برید کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي وو. ملړخته هم د جمعې په ورځ د ترهګرۍ مبارزې څانګې یعنی سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب د چودھری اسلم د وژنې په اړه د جوړې ګډ پلټنیزې کمیټې د راپور په اړه وویل چې د پولیسو په پخواني مشر برید یو ځانمرګي برید و چې لپاره یې د هغه خپل ساتونکي کامران ټول معلومات د لاقانونه ګرځولې شوي ډلې مشر نعیم بخاري ته ورکړي وو او د دې برید وړاندې کامران خپل ځان په 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو.
جب چوری صاحب پہ یہ واقعہ ہوا تو اسے کچھ دن پہلے
دیوائی چې پچودری اسلم کله د امریت کې دونو سورو دی وړاندې هغه د خپل ځان د 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو او په بیلابل وختونو کې با اکثر د ملګرو سره په ناستی کې چودری اسلم ویل چې په هغه به د بم د لارې بریت کیږي. د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې دا هر څه د هغه راپور برخه ده چې د مهران ټاون نه نیول شو ملزمانو نه د پلټن وروسته تیار کړل شوی دی. په 2014 میلادي کال د جنوري پر 9 نیټه د پولیسو د پخوانی مشر چودری اسلم په گاډی ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د هغه د ساتونکي کامران په شمول سلور کسان وژل شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیقي چې کومې ده په
ستاره اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو دونکو وخت شوه دی د مازیګر 5 بجې. ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې موجوده ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پاکستان کې په دریش په تزلو کې د کورشمیرنې عمل سرته رسیدلی او لنن په دغو سیمو کې د سرشمیرنې لړۍ پیل شوه. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل دغه لړۍ به د اپریل له میاشتې تر 15 نیټې دوام ولري. د مومندو ایجنسۍ مشنۍ بایکورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې یو کارکوونکی علي اصغر د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړي پرون ماښام څو کسانو له جومات نه ځان سره روان کړ او سهار یې مړې په بایکورونو کې وموندل شو. مواری طریقے طالبان پاکستان جماعت الاحرار ڈلے قبول کری. دا خیبر پختونخوا حکومت بلورو پرتوسیمو کے دسیحت پا مرکزونو کے پدریو شفٹونو یعنی چلیر وشتو گنٹو پورے دا کار قبولو فیصلہ کری دا. دسیحت صوبائی وزیر شاہرام خان ترقین ان مشال ریڈیو تا دا خبر اوکڑا. دا افغان حکومت او حزب اسلامی ترمین سسول دا ہوکڑا لیک دا عملی کے دو گڑا کمیٹی وائی دیر زر با دا حزب اسلامی لمڑے ڈلا بندیان خوش اکڑل شی. دا دغا کمیٹی وائیان احمد فرزان ان مشال ریڈیو تویل چی دوی دا شپیتو قیدیانو لسٹ حزب اسلامی تسپارے لے دے. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای روس له طالبانو سره د خپل اړیکو سرنګوالي روښانه کړي. د شورا وایان نن مشال ریډیو تویل چې روسي چارواکو د افغان ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته تیار شي. په داسې حال کې چې دانکاری او اروپا ترمنځ په سفارتي معامله اړیکې کړکېچنې شوې دي، جرمني د ترکیې سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداری ورکړې دي. د جرمني بارونو چارو وزیر ویلي کانکرا د جرمني قانونو نه مني او برلین به ضروري ګامونه واخلي. د فرانس انتظامیه وایي نن د پیرس په اورلي هوایي میدان یو تن تر هغې وروسته په ډزو ووژل شو چې له یو پوځي نه د ټوپک تښتولو کوشش کو. دغه هوایي میدان له خلکو خالي کړل شوی دی. د فرانس دفاع وزیر وویل دغه تن د هوایي ځواک په یوې خزینه سرتیري حمله وکړه او په هوایي میدان دوه نورو سرتیرو ووژلو. نوموړي د وژل شوي تن د شناخت په اړه څه ونه ویل. او د امریکا بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په کوریایي ټاپو وزمه کړکېچن حالات خطرناکې کچې ته رسیدلي او ژمنه کړې چې په سیمه کې د شخړې مخه نیولو لپاره به واشنګټن له چین سره په ګډه کار وکړي. دا خبرې نوموړي د ایشیا مشرقي برخه هېوادونو دورې پر مهال په آخري پړاو کې په چین کې کړې دي.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنو اودونکو، زو اسلام آباد ته چرچې د مشال اړې خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نئی بات ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې حکومت او پارلماني ګوندونو ترمنځ د ایوینیمې میاشتې مذاکرات وروسته فوزي عدالتونو موده دوه کالو لپاره په غځولو اتفاق وکړی شو او دې لړکی به بل د راتلونکي ګل په ورځ د قومي اسمبلی او د نهې په ورځ د سینټ نه منظور کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د مذاکراتو او سلا مشورې وروسته فوزي عدالتونو موده په غځولو متفق شوي دي. همدا د جمهوریت حسن دی چې ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې خپل خپل ریز وړاندې کړو. پیپلز ګوند خو ټول ګوندیز غونډه هم راو بلله او نه نکاته یې وړاندې کړل او حکومت په یو موقع هم د زور زبردستۍ کوشش ونه کړو او د یاد ګوند په وړاندې کړی شو نکاتو یې غور وکړو. ورسپانه لیکي چې په 2015 کې فوزي عدالتونه د دوه کالو لپاره جوړ کړی شو. اوس یو وار بیا یې ورله موده وغځوله، نو حکومت له پکار دی چې یاد عدالتونه خپل موده پوره کولو پورې دی سیول عدالتونه د دې جوګه کړي چې په ښه توګه کار وکړي چې په راتلونکي کې د فوزي عدالتونه نو ضرورت را پیښ نشي او اولستا انصاف د فوزي عدالتونو په ځای د عامو عدالتونو نه ترلاسه شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې ترهګري ډیره زیاته شوې وه او یو وشتم آئینی ترمیم تر لاندې پارلمان په ترهګرۍ قابو موندو لپاره د دوه کالو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه او د دې فیصلې ښې نتیجې را مخې ته شوې. او درسته نړۍ دا وایي چې درې کاله وړاندې په نسبت دا وخت په پاکستان کې امن وضع ډیره ښه ده، خو په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه کول لا هم پاتې دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې د فوزي عدالتونو موده غځول ضروري وو، خو چې کله هم په ملک کې په ترهګرۍ قابو وموندلې شي نو دا عدالتونه د ضرورت نه بیا یو ورځ زیات نه دي پرېښودل پکار. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د پاکستان او هند د انډس واټر کمیشن دوه ورځنۍ غونډه د 6 مارچ نه په لاهور کې شروع کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوبو اجاره طرفداری په شخړه کې دون کې دا غونډه ډیره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په مسله خبرې اترې د ځنډ ښکار وي کوم چې یو واری بیا شروع شوي. ورسپاڼه لیکي چې هیله ده چې دواړه ملکونه به د خبرو اترو دا لړۍ په راتلونکي کې هم جاری وساتي، ځکه چې دې سیمه کې د امن او معاشي قلارۍ لپاره د پاکستان او هند ترمنځ د هر قسمه شخړو هواری ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعاتو ورخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دا چویلی په پاکستان کې په سرشمیرنه او د سیاسي او اقتصادي نقشې په بیا راخکولو راخکار کې دوه کې د دې په کردار رپورټ خپور کړی دی. ټایم مجلې په بلغاری کې د هغه افغان کډوالو ماشومان په اړه لیکلي چې دغه حیوانات په بند کې ساتل دي او اوس یې افغانستان ته بیا لیږي. شاین بونیری د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډوچویلې په خپل راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې خواو شاشل کله ورستو سرشمیرنه کیږي او داغې لپاره هم لوی امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د سرشمیرنې عمل په دغه هیواد کې د سیاسي نقشې په بیا راښکلو کې ډېر اهمیت لري. په راپور کې راغلي دي چې د یوې سمې سرشمیرنې معنا به دا وي چې د هیواد د څلور وړو صوبو او قبایلي سیمو ترمنځ د وسیلو بیا ویش وشي. د پاکستان د ازادۍ نه راوخله تر اوسه بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبې ګیلمند دي چې په وسیلو کې ورته خپل جایز حق نه ورکول کیږي او سیاسي او اقتصادي دواړه میدانونه پنجاب قبضه کړي دي. د نوې سرشمیرنې سره به د انتخاباتي حلقو سر دوباره تنظیم او د صوبو او ضلعو ترمنځ د وسیلو بیا ویش کیږي. په راپور کې راغلي چې په نوې سرشمیرنه کې یو ستونزه دا هم ده چې په پاکستان درنه د بې کوره شو خلکو او افغان کډوالو شمیر به څنګه کیږي. بلخوا ټایمز مجلې د هغه افغان ماشومانو په اړه راپور خپور کړی دی چې بلغاریا په بند کې ساتلی دي او اوس خپل هیواد ته ستنوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې بلغاریا سخواو شا څلور سوه افغانان چې ډېر ماشومان دي ونیول او بیا په هغه مرکز کې وساتل چې اروپایي ټولنه ورله مالی مرستې ورکوي. سوارلس کلن نذیر احمد مجلې ته ویلي دي چې کله دوی ونیول شو نو چارواکو ماشومان او لویان له یو بله بیل کړل، بیا یې ترنه د بلغاریانه د وتلو په اجازتنامه لاسلیکونه واخیستل. دوی ته خبرداری ورکړل شوی و چې کچری اسناد نه لاسلیک کوي نو بیا به اتلس میاشتې په جیل کې وباسي. مجلې لیکلي دي چې هر ونې له ترکیې درې سوه مهاجرین بلغاریا ته اوړي او د دې درېیمه برخه ماشومان دي. په دوی کې نیمایي ماشومان د ځان سره د کور نور څوک نه لري. مرستندوی ادارې وایي دا نشي ویلی چې په دوی کې څومره ماشومان بیا افغانستان ته لیږل شوي دي، خو د دوی په اندازه دا شمیره په سلګونو کې ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو اوردونکو د مشال اړې خبرونه ته تاسې غوږی. جرمنی وای په افغانستان کې به خپل فوزی ماموریت ته ادامه ورکړي. دا خبره د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل پرون په سپین ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. ښاغلی ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمنی فوزی ماموریت وستایل او د جرمنی د وژل شوو سرتیرو قدردانی وکړه. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې ورو.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. انګلا میرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan.
دا وی جرمنی په افغانستان کې خپل ماموریت ته ځکه ادامه ورکړي چې موږ لا هم مطلوبې مرحلې ته نه یو رسیدلي. زه ډېر خوشاله یم چې د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته ګام اخلي. موږ به په دې برخه کې اوژه په اوژه هڅه کوو. انګلا میرکل او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 14,000 نړیوال سرتیری دی، ردی چې ډیری یې امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسما د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړې، خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن میرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم میرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي ترورزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړی دي. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د حملې مسؤلیت منلی دی.
سالم او صالح جتا سره رپورټ وړاندې کول. د نورونکو انډیپندنت او رسپانډ په ایران کې د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مشر په سرګندونو مقاله خپره کړې ده. د یادې ادارې مشر د ایران حکومت په دې ستایلې چې تر څلورو لسیزو تیردو باوجود هم افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د مقالې نورې برخې درته د یوې وړوکې د میرو ستو وړاندې کوو. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي دي چې امریکا باید له ایرانه د کډوالو د پر ځای کولو په لړ کې زده کړې وکړي. د ادارې مشر دا خبر په داسې حال کې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو فرمان له مخې په شپږو اسلامي هیوادونو چې پکې ایران هم شامل دی سفري بندیزونه اعلان کړي ول. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 1999 کال کې شوروي اتحاد سره د جنگ پر مهال شاوخوا 6 میلیونه وګړي بېکوره شوي ول او په ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران کې پناه اخستې وه. د څلورو لسیزو تیرېدو وروسته هم تهران په هغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون رجسټر افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. ایران په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې په دومره شمیر کې کډوال پکې اوسېږي. ورځپاڼه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر سیوان کا دنپال په حواله لیکلي چې د ایران مشرانو او حکومت د کډوالو لپاره بې ساري ګامونه پورته کړي دي چې د ستاینې وړ دي. د نوموړي په خبره دا خصي څوک نه یادوي. ورځپاڼه لیکي په ایران کې میشت غیر رجسټر افغان کډوال چې په مجموعي توګه غریبانان دي او شهریت ترلاسه کولو اجازه هم نه لري، خو د تهران حکومت په دې وروستو کې په دې لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي دي. په دې کې د هغه کډوالو ماشومان په سکولونو کې داخلول شامل دي چې غیر رجسټر دي او اوس د صحت اسانتیاوې هم لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه هیله لري چې په راتلونکي کې به هغه هیواد د غیر رجسټر افغان کډوالو لپاره د کار کولو پرمټې هم جاری کړي. د ورځپاڼې په خبره په ایران کې میشت افغان کډوال نشي کولی خپل هیواد ته ستانه شي ځکه چې افغانستان اوس هم غیر مستحکم او اقتصاد یې خراب دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس کچری تاسو په فیسبوک او خپل شخصي ټوئیټر پاڼه لري، نو هغه دلارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او دا ټول رپورټونه د نن ورځې او پخوانی اونیزي خبرونه دا ټول تاسو دا غې دلارې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د اساق خان په غک په خوږ غږ کې دا یو سندره انتظار اورو او بیا به رپورټونو ته ادامه ورکړو.
خاموشی
کو د ساه خان په غو کې مو سندره واوریدله. اوس رپورټونو ته ادامه ورکو. فوربس مجلې د پخوانی د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری یو لیکنه خبره کړې ده. نو موړي په لیکنه کې ویلي چې امریکا پاکستان سره په 1950 کلونو کې کومې مرستې کړې وي، اوس د خرابو اړیکو لوجه ټولي لاسته راوړنې ضایع کیږي. خو نوموړي تمه څرګنده کړه چې نوي امریکایي انتظامیه سره به تعلقات ښه کړل شي. د لیکنې نوري برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
په فوربس مجله کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړي کولو د سرخط لاندې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې په تیرو 1950 کلونو کې امریکا چې پاکستان سره کومې په اربونو ډالره مالی مرستې کړې دي، د هغې له امله نه صرف د دغه هیواد جمهوري ادارې پیاوړې شوې، بلکې د هغو وسلوالو پر ضد یې هم دغه هیواد مستحکم کړو چې نه یوازې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په شمول یې بې شمېره نور پاکستاني وجل، بلکې دغه هیواد یې هم غیر مستحکم کول غوښتل. ښاغلی درداری مخکې لیکي چې ماته دا ادراک شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه د خیر سګالۍ جذبه ده هغه لا متناهي ده. خو دې سره سره پاکستان اوس هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه یو مشخص مقام لري. د زرداری په خبره نوی امریکایي انتظامیه ژمنه ښودلې ده چې پاکستان سره به د پوځي مرستو په مد کې د ځنډیدلې امداد د بیا شروع کولو جایزه اخلي. خو دې سره سره یې د سخدرید پر ضد د پاکستان رول هم ډیر مهم بللی دی. زرداری لیکي چې په ذاتي توګه د دغه نوي امریکایي سوچ په دې مخام لاتړی یم چې دې سره به د یو مستحکم او کامیاب پاکستان سوچ ته عملي جامه ور په غاړه شي. خو له بده مرغه په امریکایي کانګرس کې ډېرو غړیو د پاکستان دغه مهم رول له پامه وغورځولو او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني هلو ځلو په بدل کې چې کوم پوځي امداد د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه ورکول کېدو هغه یې وځنډولو او د F-14 جنګي الوتکو پاکستان باندې د خرڅولو مخه هم ونیولا. مقاله کې آصف زرداری مخکې لیکي چې د دې اقداماتو له امله اوس د دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه د باور رشته وه هغه په څرګنده ډول ماته شوه. او کبل خوا وګورو نو سخدریزه وسلوال د پاکستان د پولو نه نړۍ ته د خورېدو په حال کې دي چې له وجې به یې هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې دغو دواړو هیوادونو په ګډه د سخدریزه پر ضد کړي دي. آصف زرداری دیاتوی چې په دې نګدو کې په جنگ ځپلي افغانستان او پاکستان کې ترسره شوي بریدونو ته وکتل شي نو تر سرګندېږي چې د پاکستان او امریکا هغه ګډې هڅې ضایع شوې چې په تیرو 1950 کالو کې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د عملی کېدو ګډه کمیټه وای ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله بندیان خوشی کړل شي. دغه کمیټې وایان احمد فرزان نن مشال اډوته ویل چې دوی د شپېتو بندیانو فهرست حزب اسلامي ته سپارلې دي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په دې رپورت کې اورو.
که څه هم حزب اسلامي د حکومت او د دغه حزب ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک له ورو پلي کېدو شکایت کوي، خو د یادې هوکړې د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي چې ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله زندانیان خوشي شي. د دغه کمیټې وایند احمد فرزان وایي حزب اسلامي باید د خوشي کېدونکو زندانیانو په اړه داسې تضمین حکومت ته ورکړي چې یاد زندانیان بیا ورانکاره فعالیتونو ته مخه نه کوي. ښاغلي فرزان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د شوي هوکړې عملي کېدل حتمي دي، وخت به ونیسي.
موږ یو لومړنی فهرست تهیه کړی دی د شپېتو په شاوخوا کې، هغه د اسلامي محترم دفتر ته سپارل شوی دی سره له تضمین خطونو. کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو سوله او دوی هم ورباندې کار کوي، بېرته فهرست موږ ته وسپارل شي، انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوښېدو شاهدان واوسو.
د ښاغلي فرزان په خبره د حزب اسلامي هغه زندانیان چې حق العبدي جرمونه یې کړي دي د ازادېدونکو زندانیانو په لیست کې نه دي شامل. تر دې وړاندې د پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددی په ګډون ځینو مدني فعالانو له دې کبله نیوکې کړي چې ګواکې د حق العبدي مجرمینو د مافیات صلاحیت هیڅوک نه لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي وي. که څه هم د حزب اسلامي ویاندویانو له دې وړاندې ویلي چې ښایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هود د میاشتې تر وروستیو کابل ته راشي، خو د حزب اسلامي چارواکي وایي چې د زندانیانو د نه خلاصون له کبله د ښاغلي حکمتیار راتګ ځنډېدلی دی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ګډه کمیټه د حزب اسلامي استازی امین کریم بیا وایي چې حکومت باید د حق العبدي زندانیانو پرته د حزب ټول زندانیان خوشي کړي. ښاغلي کریم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حزب اسلامي د خوشي کېدونکو زندانیانو تضمین کوي، خو هیڅکله یې د هغه زندانیانو د خلاصون غوښتنه نه ده کړې چې حق العبدي جرایم یې کړي دي. دی وایي البته چې حزب اسلامي د هغه زندانیانو په اړه چې خوشي کېږي دولت ته تضمین ورکوي، خو یو مسله باید ډېره واضح وي چې هیڅوک د هغه زندانیانو د خوشي کېدو صلاحیت نه لري چې د حق العبدي جرمونو دعوه پرې شوي وي، او حزب اسلامي هم هیڅ وخت د هغو کسانو د ازادېدو غوښتنه نه ده کړې او نه به یې وکړي چې د حق العبدي جرمونو دعوه پرې شوي وي. ښاغلی کریم وایي که څه هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې عملي کېدل وخت نیسي، خو تر دې دمه د حکومت اقدامات ډېر ټکني وو.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنودونکو د روانې ګړې اخري رپورت په لور ستاسې پام را ګرځوم. په ننګرهار ولایت کې ختیځ ادبي بهیر د وتلي شاعر لیکوال او سیاستوال ډاکټر خالق زیار په یاد کې یو غونډه جوړه کړې وه چې تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې اورو چې په یو سندره پیلېږي.
د ژوند سندرغړی سید الله اوپا په غږ کې د ارواښار ډاکټر خالق زیار دا سندره د ننګرار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه له یوې دیری څخه اورېدل کېږي، چرته چې ختیځ ادبي بهیر د ډاکټر خالق زیار په نوم یو غزلیز او سندریز ماښام نومولی و. دغه غونډې ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر رسول باوري خپل لیکلی پیغام رالېږلی و چې اورنګ سمیم ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلي ول: دروازه ډاکټر خالق زیار دی غزلیز ماخام تر احمد شاه سائل، علی اکبر سیال، عثمان ولسیار، ارون باچا او لونگین سکندر خپل انزوری پیغامونه را لېږلي وو چې د پراجکتور په ذریعه په سپینه پرده وښودل شول. د وتلي شاعر رحمت شاه سائل د پیغام په یوه برخه کې راغلي ول:
چې په ننګرهار کې دي او یو ادبي تنظیم لري، هغې مننه کوم چې هغې د ډاکټر الکسیار نوم باندې پروګرام کول غواړي. دا سیز زمونږ ترمنځ ده، نو دا سی شریک دولت دی چې مونږ دواړه غاړو ته پښتانه دی خبرې جوګه کوي چې مونږ یو ژبه لرو، یو تاریخ لرو، یو خلک لرو، یو تمدن لرو.
د عثمان ولسر انزوري پیغام کې یو ځای راغلی و چې ډاکټر خالق زیر د احتسالي نظام په خلاف تل پجار سره خپل ناره پورته کړی و.
هغه ټول عمر په سیاسي تحریکونو کې کار کړی دی او هغه داسې نه چې د پښتون قام مجموعي حیثیت باندې خپل فکر ښودلی دی، هغوی دا هر څه په خپل ځای کړي دي. خو هغه ورسره په پښتون قوم کې دننه هم چې کوم استحصالي نظام دی په هغې کې د سرمایه دار او جاګیردار خلاف آواز پورته کړی دی او دغه د هغه د زیار کښۍ د ټولو نه لویه نښه ده.
لونګین سکندر د ډاکټر خالق زیر د کورنۍ په استازیتوب په خپل انزوریز پیغام کې د ختیځ ادبي بهیر نه د مننې ترڅنګ وویل،
د ټولو نه اول خو زه د ختیځ ادبي بهیر د ټولو ملګرو ډېره ډېره مننه کوم چې د ارواښاد ډاکټر خالق زیار صاحب په یاد یې غونډه را جوړه کړه. ډاکټر صاحب اکثر دا یوه خبره کوله چې اوس د مزاحمت وخت نه دی، اوس د مزاحمت وخت دی، او هغه ته د دې خبرې احساس هم و چې په دې لمبه لمبه حالاتو کې دا خبره کول د سر په بازی کېږي، خو هغه چرې هم د دې نه وروسته کېدو.
د ذکر وړ ده چې په دغه غزلیز او سندریز ماښام کې په انزوریزو پیغامونو کې علي اکبر سیال ډاکټر خالق زیر ته لیکلی نظم او ارون باچا د هغه مرحوم یوه سندره زمزمه کړه، او ځوان سندرغاړي سید الله وفا د ډاکټر خالق زیر غزلونه تر نیمې شپې پورې د موسیقۍ له پردو سره وویل. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو نه رستي خبری خبرونه واوریدل چې د پاشې بوته را رسیدلې. یو سوشي به پاتې دي چې پکې مليحه امیرزاده ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرون لنډی تاسو ته وړاندې کړي.
په پاکستان کې په دریش په تزلو کې د کور شمیرنې عمل سر ته رسیدلی او لندن نه په دغو سیمو کې د سر شمیرنې لړۍ پیل شوه. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د شمالیاتو د ادارې مشر وویل لندن نه دغه عمل پیل شو چې د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. د مومند ایجنسۍ مچنۍ بایکورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې یو کارکوونکی علي اصغر د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړي پرون ماښام څو کسانو له جومات نه ځان سره روان کړ او سهار یې مړې په بایکورونو کې موندل شو. د پیخي زمواري تاریخ طالبان پاکستان جماعت الاهرار ډلې قبول کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په لرو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی څلور ویشتو ګنټو پورې د کار کولو فیصله کړي. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د هوکړه لیک ته عملي کېدو ګډه کمیټې وایي ډېر زر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله بندیان خوشې کړل شي. د دغه کمیټې بیان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شپېته قیدیانو لیست حزب اسلامي ته سپارلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روس له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړي. د شورا بیان توابور څنګه نن مشال ریډیو ته ویل چې روسي چارواکو د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته تیار شي. په داسې حال کې چې د انکرې او اروپا ترمنځ په سفارتي معامله اړیکې کړکېچنې شوې دي. جرمني د ترکی سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداری ورکړې دی. د جرمني بارونو چارو وزیر ویلي کانکرا د جرمني قانون نه مني نو برلین به ضروري ګامونه واخلي. د فرانس انتظامیه وایي نن د پاریس په اورلي هوایي میدان یو تن تر ویروس په ډزو وژل شو چې له یو پوځي نه د ټوپک تخولو کوشش کو. دغه هوایي میدان د خلکو خالي کړل شوی دی. د فرانس دفاع وزیر وویل چې دغه تن د هوایي ځواک په یوې خزینه سرتېري حمله وکړه. نوموړي د وژل شوي تن د شناخت په اړه څه ونه ویل. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په کوریایي ټاپو وزمه کړکېچن حالات خطرناکې کچې ته رسېدلي او ژمنه کړې چې په سیمه کې د شخړې مخه نیولو لپاره به واشنګټن له چین سره په ګډه کار وکړي.
درنو ودونکو، هم دې سره د خبرونو لنډي سره خپل قربا ګلیاز د خبرونو وایان د ملي حمیر زاده تکنیکی همکار اساق اميري او نور همکاران لتاسې اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو خوندورو پروګرامونو سره سحر
نه بجې ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د ویو ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام بولره خوشاله آباد اوسئ او د گاونډیانو خیال ساتئ.